وخت مبخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجې شوې تاسې ازادي رادیو ته غوږ کېسمه خبر دی چې د خبرونو مطلب غلا شو خبرونه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي په اسلام آباد کې د نیول شوو شخو ته سو افغان کډوالو په خبرګون کې ویلي چې دغه کډوال متبرې ویزې د PIPOR کارتونه او د افغانستان د طبیعت کارتونه یا ACC لري د سفارت پر د شنبې په خپل اکسپانا یا پخونی ټوټر په یو بیان کې ویلي چې د دې لپاره چې په پاکستان کې افغان کډوال اونې نیول شي د NOC یا د اعتراض نه کول په نوم سند ته اړتیا لري چې د ترلاسه کولو یې ډېر سخت دی د افغانستان د خبرلار مرکز ویلي چې د نورستان په مرکز پارون کې د امر بالمعروف او نایلان منکر ریاست سیمه ایزو چارواکو ته امر کړی چې د ژوندیو موجوداتو د عکسونو اخیستل او خپرول په رسمي ډول منع کړي دا مرکز چې له افغانستان څخه په هر فعالیت کوي نن سه شنبه په ویلامیه کې په افغانستان کې دغه محدودیت د پراخېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه او خبرداری ورکړی چې هغه به د رسنیو د کاري بهیر او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې منفي اغیزې نیولري د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شو دی چارواکو د خبره د ازادي اروپا مشال څنګ ته د شنبه وخت تایید کړ توماس فلر په نوم اسلام آباد کې د جرمني د سفارت د دویم سکرټر په توګه دنده ترسره کوله او په هغه ډیپلوماټیک سیمه کې اوسېده چې کلک امنیتي نیول شوی د پولیسو چارواکي پروند ورځې نه وخت د ازادي رادیو مشال څنګ ته ویل چې دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شو چې هغه له دوه ورځو خپل دندې نه ورغلی و پولیسو ویلي چې دغه جرمن ډیپلوماټ د مړي د عدلي معاینات لپاره سفارت د هغه له کورنۍ سره په تماس کې دی د راپورونو مخې د ډیپلوماټ مخکې هم سکته کړې وه تر اوسه پورې د جرمني د حکومت چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې تړه څه نه دي ویلي له نیپال سره نږدې د چین په لویدیځه غرنۍ سیمه کې نن سهار د وی زورورې زلزلې له امله لږ تر لږه 350 تنه مړه شوې دي د راپورونو له مخې په داسې حال کې چې له زلزلې وروسته په سیمه کې په لسګونه ټاکنونه محسوس شوي ډېر کسان تر اوسه د نړېدلو ودانیو لاندې پاتې دي وروسته خبره همدا چې د انګلستان کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ له امله لوبډلې سره د انګلستان د راروانې میاشتې د لوبې د لغوه کولو په اړه د برېټانیا د یو شمېر سیاستوالو د غوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه د کرکټ د نړیوال شورا د لغړو د ګډ د ریس ملاتړ کوي نه دی ورخیص اقدام ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کوم کې ولیدلی شئ طالبانو ته د امریکا د مرستو بندیدو غوښتنه
امریکا افغانستان ته د خپل منافع او پبنست مرسته کوي
د خصوصي پانتون لو صدانو د اسلامیت آزموینه خستل
هغه مذهبي اړه معلوم کی نو شمیر مسایلو کې پښتني کوي چې
او جمی کې د کارل نشټوالي د کارګرانو اندېخني
کارم دغه تر عظمت غرمه پورم ته کې نه پدا یخ مرکز ته ورور کار بار نست
خبرونه کیرتن راپورونه هم لرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د متحده ایالاتو د سازجرګي غړي ټیم بورچت د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته پاسویلې کې ترې غوښتي چې د امریکا د نقدي مرستو چې د ده په ټکو طالبان تر سیګ مخې ونیسي نوموړي تېره ورځ په دې لیک کې د دغو مرستو د کارونې د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښودله نور جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او د طالبانو حکومت تل دا ادعا کوي چې ګوندې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ځانګړې سوي پیسې طالبانو ته رسیږي رد کړي تازه د متحدو ایالاتو د استازو جرګې یو غړي په دې اړه اندېښنه ښودلې ده ټیم بورچت د دوشنبه په ورځ د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته په یو استول لیک کې د امریکا د مالیه ورکوونکو په اونۍ کې د 40 میلیون ډالرو استول د هغو کسانو سپکاوی بللی چې په ټکو یې په افغانستان کې نظامی خدمت کړای دی نوموړي په دې لیک کې ویلي چې د غمرستې د پټکو د ترهګرو د ملاتړ لپاره مصرفيږي او زیاته کړې ده چې متحده ایالات نه باید له هیواد بهر له خپل دښمنانو مالی ملاتړ وکړي د متحده ایالاتو د استازو جرګې د غغړي وړاندې زیاته کړې کله چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلنکن په دې اړه پوښتلي د پټکو هغه ورته ویلي دي چې غیر دولتي سازمانونو له بهرنیو مرستو څخه د مالیه په توګه د طالبانو حکومت ته نږدې 10 میلیونه ډالر ورکړی دي له دې سره ځینې افغان شنون کې وایي چې کېدای سي د شرم حکومت د جنوري تر 1.5 وروسته په دې اړه غور وکړي د چارو شنون کې طارق فرهادي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
امریکا د خپل منافع په بنست بل هیوادونه تا مرسته کوي. امریکا افغانستان تا د خپل منافع په بنست مرسته کوي. یو کانگریس غلی کولای شي چې خپل نظریات ولی کی ولسمشر ته، ولی حکومت خپل منافع ته وګوري، په هغه وخت تصمیم اخلي چې افغانستان ته مرسته کوي که نه کوي، که کوي په چه شکل کوي. دا د امریکا مستقل تصمیم ده.
وړاندې د کانګرس د دغه غړي په لیک کې د افغانستان بانک ته د نغدو پیسو د استولو په اړه هم خبرداری ورکړل سوی او ویلي دي چې د طالبانو لخوا ترې ناسمه استفاده کیږي. امریکایي میلیاردر او د امریکا په سیاست کې اغیزناکې څیرې ایلون ماسک چې د ډونالډ ټرمپ په کابینه کې هم برخه لري، د سې شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د بروچت دغه لیک بیا خپور کړی او پوښتلی دي چې آیا رښتیا دوی د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې طالبانو ته استوي. بروچت په ځواب کې په خپله ایکس پاڼه په کنایې سره لیکلی چې هو دوی دا کار کوي او د ده پټکو د راتلونکي ترهګرې حملې لګښت به سل په سله د امریکایي مالیه ورکوونکو له پیسو تامین سي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او د طالبانو حکومت تل دا ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې دا مرستې د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې په افغانستان کې اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو بنسټونو ته ځانګړي سوي دي. ځینې اړمن افغانان وایي چې په افغانستان کې مرستې باید په عادلانه توګه پر ارمنو خلکو وویشل سي. د هرات ولایت اوسیدونکي چې د خپل لس کسیز کورنۍ سرپرست دی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې مرستې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې خپله په قدرت او لوړو څوکیو کې دي، او په هر ولایت کې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په خپلو سیمو کې د مرستو د ویش صلاحیت لري. هغه کسانو ته چې واقعا د مرستو ته اړتیا لري نه ورسیږي.
د کابل ښار اوسیدونکي نازیه هم له بېوزلۍ، بیکارۍ او ورته د مرستو د نه رسېدو له امله شکایت کوي. د ازادي راډیو ته وویل
کومک از طرف دولت درمانه شده،
تر اوسه کومه مرسته نه ده شوې او اقتصادي ستونزې مو هم زخت زیاتې دي. یوه بیکاری ده، بل د کور کرایه او د ژمي ستونزې.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې امریکا د دغه هیواد له خلکو د ملاتړ په موخه په اونۍ کې د 40 میلیون ډالرو نغدي کڅوړو په استولو د پام وړ مالی مرستې کړي دي. له دې مخکې د بشري حقونو ځینو سازمانونو او نورو ګڼو نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې د مرستو د ویش د څرنګوالي په اړه اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې دا مرستې په غیر عادلانه توګه ویشل کیږي، هغه څه چې د طالبانو حکومت تل رد کړي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په اسلام آباد کې د طالبان تر واک لاندې د افغانستان سفارت په پاکستان کې د افغان کډوالو تنولو او زورولو د تازه لړۍ په پیلېدو اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات په دې راپور کې ورو.
په داسې حال کې چې له تیرو نږدې شپږو ورځو راهیسې د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ پیل شوې، په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې د کډوالو د نیولو د نوې لړۍ د پیل راهیسې تر اوسه نږدې 800 افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شته په خپل سري ډول د پولیسو له لورې نیول شوي او په جبري ډول افغانستان ته استول شوي دي. دغه سفارت پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې د قانوني معتبرو ویزو او د پی او آر او ای سی سی کارتونو په موجودیت کې د افغانانو نیول سخت اندیښمن کړي او خپل اندیښنې د پاکستان له حکومت سره هم شریکې کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې په ایسل شوي کې یو سل درې اویا داسې کسان دي چې ویزه یې ختمه شوې خو د تمدید لپاره یې اقدام کړی و. د سفارت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د پاکستان پولیسو د اقدام د ښځو او ماشومانو په ګډون د کورنیو ترمنځ د بیلتون لامل شوی او اوسمهال د دغه کورنیو ډیری غړي په سرګردانۍ او خفګان کې ژوند کوي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر غوښتي چې په سمدستي توګه د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو بهیر د مخنیوي لپاره مداخله وکړي او افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو بهیر مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي نن هم د پلازمینې په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو ډله ییزې نیونې عملیات جریان لري. په اسلام آباد کې میشته یو افغان کډواله چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او نن سهار یو زوی د پولیسو له لورې نیول شوی، ازادي راډیو ته وویل
نن سهار ته بجې زما زوی د بارکا ول سیمې پولیسو ونیولو. زما د ویزې موده ختمه شوې ده. زه له ویرې ورنږدې نه شوم. ډېره هڅه مو وکړه خو پرې نه ښودو. او له یو ډېر شمېر افغان کډوالو سره یو ځای یې په موټر کې واچولو او په نامعلوم لور یې ویوړ. موږ یې د سرنوشت په اړه هیڅ معلومات نه لرو چې چیرته یې ویوړ.
یو بل افغان کډوال چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شو، تازه افغانستان ته ریپورت شوی، په کمپ کې د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي او وایي
مورا بورد با کمپ باجی کمپ
لونیولو ورسته مونږ یوړو حاجی کمپ ته. هلته وضعیت ډیر بد و، ډیر خراب ډوډۍ را کوله، په ډیره تنگ خونه کې اچولی و. داسې خونه چې لس کسان پکې نه زیدل خو مونږ 50 کسان پکې اچولی و. دوی ډیر بد وضعیت له مونږ سره کاوه. آن هغه محل چې ریپورت کول یې هم یو پاکستانی پولیس سو افغانان په سفیرو وهله ورته ویل چې بیا پاکستان ته رانه شي.
بشه دیگر په پاکستان بار نه ګرځین.
په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوې ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې په اسلام آباد کې پولیس د ښځو او ماشومانو په ګډون افغان کډوال نیسي او لوی موټرونو ته پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جنوري له لومړۍ نیټې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړي. د پاکستان دغه اقدام په اړه ګڼ غبرګونونه هم ښودل شوي. د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي بشرا ګوهر پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له پاکستانه د افغان کډوالو د شړلو په اړه په بېغورۍ تورنه کړې. ګوهر له کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند غیر انساني او له بشري حقوقو جدي سرغړاونه بللې. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې هم په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللې. ویلې دي چې د کډوالو په وړاندې د پاکستاني پولیسو وروسته اقدام په دې هیواد کې د افغان کډوالو د زورونې بندې کېدو وهلو ټکولو لامل شوی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ وروسته له هغه تیزه شوه چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تیر میلادي کال د نومبر په 20مه خبرداري ورکړ چې د 2015 کال له پیل څخه وروسته واځي هغه افغان کډوالو ته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورکړل شي چې په دې خار کې د اوسېدو ځانګړې اجازه لیک یا ان او سی ولري. خو په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې د ان او سی د پروسې په اړه د وضاحت نشټوالی د افغان کډوالو د خپل سری نیولو او اخراج د ستونزمنو پیښو لامل شوی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې اوس مهال په پاکستان کې 3.2 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په دې کې نږدې 6 لک هغه افغانان هم شامل دي چې په افغانستان کې واقع د طالبانو له رسیدو وروسته د ژوند د خوندیتوب او امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په هیله یاد هیواد ته تللي دي.
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتون له استادانو د اسلامي تضمین اخلي. د دغه وزارت په رسمي مکتوب کې ویل شوی چې دا ازموینه د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیا د ارزولو لپاره ترسره کیږي. نور جزئیات د سپوږمۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له استادانو د اسلامیاتو د ازموینې اخیستلو خبره کړې، د دغه پوهنتونونو یو شمېر استادان دا د ځان او خپل علمي موقف لپاره سپکاوی بولي. کونړ ولایت کې د حقوق پوهنځي استاد چې خپل او د پوهنتون د نوم له خودلو ډډه کوي، ازادي رادیو ته وویل
مخکې د دینه چې استادان نو غو نوم لړ خپور شي چې دغه استادان له خپلې وظیفې یا استادۍ منفک شوي دي، نو لاغې سره یو مرکه یا انټرویو کیږي او هغه کې لدین ازینی پوښتنې کیږي. خو پر حال په مذهبي او سیاسي لحاظ دغه فکر او نظر معلومیږي چې د کوم مذهب پیرو دی او هغه زده کړو دغه چیرته ویلې دی. په همدې لپاره چې دا هغه مذهبي اړخ معلوم کی، یو شمېر مسایلو کې پوښتنه کوي چې اندغه نظر غواړي او هغه چې هر نظر وي به د پوښتنه کوونکي پوهیږي چې د کوم مذهب تختن او خاوند دی، نو هغه خپل نتیجه اخلي.
سیاست باید په خپل ځای کې پاتې شو، اکاډمیک بنسټونه دغه چې دی دا باید په خپل هغه سوچوالي کې پاتې شي. نو طبعا دا راتلونکي کې به بدې پایلې لري. افغانستان کې هم هغه د نفس سیاستونه دي، هره ډله چې د واک ته رسېدله بله ډله او د هغې پلویانو لارویان هغه به ټول.
کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد محمد خالد جواد هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
وخت کې امارت اسلامي امتحان مګر از یک ډاکټر از امتحان بگیر از ډاکټر ولو ډاکټر هست یا استاد هست یا در رشته
کار چی ازموینه اخیستل کیږي زما نظر دا دی چې مثلا که یو ډاکټر ازموینه اخلي د ازموینې 80% پښتنې باید د دوی د مسلک او 40% دینی وي خو که یو ډاکټر د ملایي ازموینه اخلو دا امکان نه لري دا په دې معنی ده چې یو ملا د انجینرۍ یا ډاکټرۍ ازموینه واخیستل سي
یک ملا صاحب مسجد کې عالم بسیار قوي است ورو بگویم تو بیا انجینری امتحان بده برام یا بیا ډاکټری رو برام امتحان بده یا این عملیات به چه شکل اجرا میشه
دغه استادان ادعا کوي چې طالبان زکه دا کار کوي چې خپل کسان یې پر ځای وګماري د اسلامي علوم او پوه او د پونتون یو بخوانی استاد عبدالهادي وزین هم په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه
یو شریعت استادانو نه چې هغه علمی درجه او علمی رتبه لري د هغه نه امتحان اخستل په دغه شکل هغه غیر قانوني دی او د اکاډمیکو نورمونو سره بالکل په ټکر کې دی د استادانو ارزیابي د هغه طرفه یو ځانګړی قانوني او اکاډمیک بنه لري چې په دغه پترس کې استاد د تحقیق او د تدریس په نتیجه کې د ځانګړي کمیټو لخوا او د ځانګړي بهیر پترس کې ارزیابي کیږي نو دغه سیم ځان اخستل او بیا هم دغه د اکسان لخوا چې هغه د پانتون سره بل پانتون سره بالکل نابلد دی اکاډمیک بهیر سره نابلد دی او د مدارس نه راغلي دغه احترام په خپل ځای لیکن دغه د صلاحیت نشته چې هغه د اهلیت نه لري چې د استادانو نه دوی امتحان اخلي
د طالبانو حکومت د هواد ټولو خصوصي پوهنتونونو ته ویلي چې خپل استادانو د هغوی د سویې او تخصص د معلومولو لپاره لیکلي او شفاهي ازموینې واخلي د دغه وزارت په وینا د ازموینې د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیا د ارزولو لپاره ترسره کیږي د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له رسمي مکتوب سره سم چې پرون دوشنبه رسنیو ترلاسه کړی د ازموینې به د ځانګړې کمیټې لخوا څارل کیږي چې مشري به یې د طالبانو د اسلامي تخصصاتو ریاست کوي په دې کمیټه کې به د پوهنتونونو د شریعتو پوهنځیو رئیسان او د هر ولایت یو استاد هم شامل وي د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې لارښوونه کې روښانه شوی چې ازموینې به په اسلامي مضامینو کې وي د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو د ریاست لخوا چمتو کیږي او د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې د ارزولو او د طالبانو له منظور شوو علمي معیارونو سره مطابقت لپاره وکارول شي مخکې په کابل ننګرهار او کونړ کې د ځینو دولتي پوهنتونونو د اسلامي مضامینو یو شمېر استادانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت له کوم دلیل پرته له دندو لرې کړي دي هغه مهال د طالبانو حکومت په لوړو زده کړو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دندو لرې کړل شوي دي دوی په خبره محدود شمېر استادان د کافي ظرفیت نه لرلو له امله له دندو لرې او په خبره ژر به د ظرفیت لوړونې لپاره سیمینارونو ته معرفي شي د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د دولتي پوهنتونونو ډیریو استادانو د دوی د پالیسیو او محدودونکو فشارونو په ځانګړي ډول د نجونو پر زده کړو د بندیز په غبرګون کې دندې پرېښودلې او ځینې یې له افغانستانه بهر ووتل مخکې تر دې د ځینو دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې د ډیریو استادانو له دندو پرېښودو وروسته د استادانو د کمښت له امله اوس یو شمېر مضامین نه تدریسېږي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
اوکران وای دی دیواد په ختیځ د دونسک سیمې هغه مهم خار تر اوسه جګړه خار کې تر اوسه جګړه روانه ده چې روسي په ورځ مخکې د نیولې دا کړو نور تفصیل په دې راپور کې ورو
د اوکران پاوز د سیشن بی پورز ویل چې د هیواد په خطي ستراتیژیک خار کوراخوی کې چې روسیې یو ورځ مخکې د نیولو ادعا کړې تر اوسه سخته جګړه روانه ده د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې روسیې دغه مهم لوجستیکي مرکز نیول ستایلی او ویل دي چې هغه به روسی ځواکونو ته دا ولتي او په برخه کړی چې د دونسک د سیمې په خطي کې نور سیمې هم ونیسي خو د اوکران پاوز په ټولنیزو رسنیو کې د موسکو دغه ادارت کړی او ویل دي چې د کوراخوی په خاري سیمه کې نښتې روانې دي او ځواکونو یې خار ته نږدې د روسیې بریدونه په شاتم به ویل دي کوراخوی له جګړې څخه مخکې شاوخوا 3000 نفوس درلود د خار د یو برېښنا کوټ کوربه دی او هم د لیتیم پراخې زیرمې لري د اوکران پاوز لوی درسې زوول چې ځواکونو یې کوراخوی خار ته نږدې او شاوخوا سیمو کې شپږ ګشت بریدونه په شاتم به ویل دي روسي ځواکونه د دونسک سیمه په ختیځ کې په دې وروستیو کې داسې مهال پرمختګ کړی چې موسکو او کیف هڅه کوي چې د روانې میاشتې په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د دندې له پیلېدو مخکې پر نویو سیمو کنټرول ډاډمن کړي. جمهور پال ټرمپ ژمنه کړې چې په اوکراین کې نږدې درې کلنه جګړه به پای ته ورسوي، خو په دې اړه کره پلان نه دی وړاندې کړی. د اوکراین پاوز هم د رنګریسیشن به پورزه دا وکړه چې شمالي کوریا د یار لسرتری چې د روسي په کورسک سیمه کې د روسي ځواکونو په خوا کې جګړه کوله وجلی دي. د راپورونو لمخې پیونګ یانګ د روسي د پاوز د ملاتړ لپاره له لزره زیات سرتری روسي ته لیږل دي. د راپورونو لمخې په دې سیمه کې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو يرغلیزو عملیات ته مخه کړې ده. د آزاد اروپا آزادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې روسي هم تایید کړی چې اوکراین د تیرې اونۍ په پای کې په دې سیمه کې نوی يرغلیز بریدونه پیل کړی دي. په امریکا کې میش د ګریډ مطالعاتو یو انسټیټیوټ د جنوري په 15 په یو راپور کې وویل چې اوکراینی ځواکونو په کورسک سیمه کې لکه تلګه په دریو لورو کې يرغلیز عملیات بیا پیل کړی او تکتیکی پرمختګونه هم کړی دي. دغه نوی بریدونو کچا او دا چې آیا هغه به د جبهې د لومړی کرښې په اوږدو کې د بدلونونو لامل شي تر اوسه څرګنده نه ده، خو د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن یادونه کړې چې په کورسک د اوکراین دریز د موسکو او کیف ترمنځ د سولې احتمالي راتلونکو خبرو اترو لپاره مهم دی. اوکراینی ځواکونو 15 میاشتې مخکې په یوه ناببره اقدام کې د روسیې د دغه سرحدي سیمې ډېرې برخې ونیولې. روسي ځواکونو له هغې راهیسې ډېرې هڅې کړې چې دا سیمه بیرته له اوکراینی ځواکونو ونیسي، خو تر اوسه په دې کار نه دي بریالي شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې روسیې د کورسک په سیمه کې د 15 میاشتو په جګړه کې 8000 سرتیري له لاسه ورکړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تجمی پر رسیدو سره د افغانستان په بیلابیل خلونو کې شمیر ورزنی کارګران د بیکاری له زیاتوالي شکایت لري. نور تفصیلی د فیسبوک مې پرابورک.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې ورزې مزدوري والا کارګران وایي له سهار تر ماښامه پورې د خارونو په بیلابیل سیمو کې د کار په لټه کې وي، خو بیا هم خالي لاس کورونو ته ستنيږي. دوی وایي چې د جمی په پایل سره بیکاری او ستونزې لا ډیریږي. سینوی ازادي رادیو ته وویل چې سهار وختي د کار د موندلو لپاره بازارونو ته ځي، خو په خبره یې د څو ساعتونو لپاره هم ورته کار نه پیدا کیږي. دوی وایي کار هم وکړي آیت یې دومره نه دی چې د خپل کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. د وردګو ولایت د میدان ښار اوسیدونکو احمد شاه ازادي رادیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دی، کار نشي موندلی او په پور پسې سرګردانه دی.
روزه دا غل کارم د غلط رازمت غرمه پورم دلته کینو په دا یخ مارکیز تی ورور کار بار نس تی زمای دا شوار من کومک امر سره سوګ نه کی شات الله سم تی جوای نس ایران پات شی وو کی خیز تی لار را باندې ورکه دا شپګون نفر کور کی ز تی بی خی در په در این کوم خالار سو ایران پات تی ورور چات وو ایز د تی بی خی هیڅ شي نس ایت بی خی لار باندې قرضدار ای د کور کرای را پسیدا د تی ورور ګل خاص نس زم ای در پسیدا تی ایران پات سو کو ورور بی خی تی لار را باندې ورکه دا زات دې د خدای درگاه ته ایران پاتې اینو قربان دې خدای سو یس یو لار ممکن پیدا کیږي یو کار بار وکړي زات دې کار به خیره باندې ورک ده سار راځو تر غرمه دې به ته هم دسه وچ کلک به تم روان یس کوم آیت نست زات اینو
دا کارګران له طالبانو او مرستندوی ادارو غواړي چې مرسته ورسره وشي. راشپیل پلاس یو سپینګری چې د کابل ښار کوڅو کې کار پسې سرګردانه ګرځي او د نوم له ویلو ډډه کوي، ازادي رادیو ته وویل چې د بیکاری لامل ډیر لستونزو سره مخ دی او د مرستي غوښتنه کوي.
مایا نفر راځم نه مجو
د ووري پکول لپاره راوتلې په کوڅو کې ګرځم خو کار نشته. څلور اولادونه لرم او له میرمنې سره مې پک کسان یو.
امان الله چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، ازادي رادیو ته وویل چې په دې سړه هوا کې د کور د ګرمولو لپاره هیڅ نه لري.
کار ته وزو کاروبار نشته ده، نو کور کې خسته نم کور کې هیڅ هم نشته ده. کور کې 15 کسان یو بس کاروبار نشته ده چې وکوس یو خدای ته میلا ده نور څه وکو. کور کرایم پاتې ده هیڅ هم نشته کورو کې. کور کې هیڅ نه لرو، نه سندلې لرو، نه بخاری لرو، هیڅ نه لرګیشته، نه هیڅ هم نشته ده. موږ څه شی وسوځو بس دغه کمپلی ممپلی په ځانونه واچو بس دغه باندې ځانونه ګرمو. نور کور کې هیڅ هم نشته ده.
دا په داسې حال کې ده چې د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستم شبکې په تیر اوړي کې په خپل راپور کې ویلي وو چې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغانانو له اجباري راستنېدو وروسته د محدودو کاري فرصتونو لپاره سیالي زیاته شوې ده. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په اوسط ډول د هیواد په کچه کارګران په اونۍ کې شاوخوا دوه ورځې کار کوي او په یوې کاري ورځ کې شاوخوا 4.5 ډالر چې شاوخوا 300 افغانۍ کېږي عاید لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او د ژمي موسم د بېوزلو او کم عاید لرونکو خلکو لپاره نورې ننګونې رامنځته کړې دي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو دغه وزارت پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د خلکو د هوساینې، د بېوزلۍ د کمولو، د ټولنیز مشارکت د پیاوړتیا او د ټولنې له زیانمنو شویو طبقو سره د مرستې هڅه کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د دې لامل شوی چې له ګواښونو او له سختو کاري شرایطو سره سره زرګونه افغان کارګران بېلابېلو هیوادونو، په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي.
لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
ل نړۍ.
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د 2023 کال په وروستۍ اونۍ کې په افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله د 2 کسانو مړینه ثبت شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان نن په یوه راپور کې ویلي چې په ټولیز ډول په همدې موده کې په دغه هیواد کې 8000 کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو شمیر اوسیدونکي وایي چې د کورنۍ غړي په سختو تنفسي ناروغیو اخته او یو شمېر یې مړه شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هوا له سړېدو او د افغانستان په بیلابېلو خارونو کې د هوا د ککړتیا له امله د شکایتونو له زیاتېدو سره د روغتیا نړیوال سازمان WHO د 2023 کال په وروستۍ اونۍ کې د تنفسي ناروغیو له امله د 2 کسانو د مړینې خبر ورکړی. دغه سازمان نن سه‌شنبه په خپل راپور کې ویلي چې په ورته وخت کې د تنفسي ناروغۍ 8000 او 30 پیښې ثبت شوي چې د تیرې اونۍ په پرتله د تنفسي ناروغیو د ناروغانو په شمیر کې 12.8% زیاتوالی ښیي. د سازمان ویلي چې دا د 2023 کال د پیل په پرتله د تنفسي ناروغیو په شمیر کې تدریجي زیاتوالی په ګوته کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې د 2023 کال له پیل راهیسې د افغانستان په 4 ولایتونو کې 1,305,000 پیښې ثبت شوي چې په کې 2,999 کسان د دې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. یاد سازمان زیاته کړي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو له ډلې 12% تر 15 کلونو کم عمره ماشومان او 9% ښځې دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د دې ناروغۍ له امله د ټولو مړینو له ډلې 83% تر 15 کلونو کم عمره ماشومان او له 15% زیاتې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 2023 کال کې په بلخ، نورستان، بامیان او جوزجان ولایتونو کې په دې ناروغۍ ډېر کسان اخته شوي. همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د دوی د کورنۍ یو شمېر غړي په تنفسي ناروغیو اخته او د دې ناروغۍ له امله مړه شوي. د کابل ښار اوسیدونکي سلیم ازادي راډیو ته وویل چې د هوا په سړېدو او ککړتیا په ډېرېدو سره یو وراره په دې ناروغۍ اخته او وروسته مړ شو. د بامیان ولایت یو اوسیدونکی نوروز هم وایي چې مور یې له 2 کلونو راهیسې په تنفسي ناروغۍ اخته ده، خو په خبره د هوا په سړېدو سره یې ناروغي لا ډېریږي.
هر کال چې ژمی پیلېږي د ته حساسیت پیدا کېږي، ټوخیږي او سابندی ورته پیدا کېږي. مونږ کوشش کوو چې ماسک استفاده کړي یا هم ځان په یو څادر کې پټ کړي. څو ځل مو ډاکټر سره مشوره کړې خو درمل هیڅ ښه پایله نه ورکوي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محمد الله هنریار د دغه ناروغۍ د نښو نښانو او تنفسي ناروغیو نه د ځان ساتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
علائم شب تب شدید است، سرفه خشک است.
د دې ناروغي نخې شدید تبه، وچ او کله کله ډک ټوخی، تیز او په زوره تنفس اخیستل. واړو ماشومان ډیری وخت ډیره ژړا کوي او لوی ماشومان د سینې له درد شکایت کوي. د مخنیوي لارې دا دی چې ناروغ باید واکسین شي، سم خواړه ورکړل شي، پاکوالی مراد شي او ماشومان باید ګرم وساتل شي.
ګرم نگاه شوه.
دا ناروغي په داسې حال کې په افغانستان کې زیاته شوې چې ډېری کورنۍ وایي د بېوزلۍ او فقر له امله د درملنې توان نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان د روان کال د جدي په شپږمه په یو راپور کې ویلي وو چې تنفسي ناروغۍ لا هم په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې لویه ننګونه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې د تنفسي ناروغیو پر لپسې مدیریت، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په ښه کولو او د واکسینونو او د مخنیوي د نورو ستراتیژیو پر اړتیا ټینګار کړی دی.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو خطر غوړندې خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د شپې نه نیم بجې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غواکیست. پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبان تر کنټرول لاندې فعالیت کوي په اسلام آباد کې د نیول شوې شاوخوا 300 افغان کډوالو په غبرګون کې ویلي چې دغه کډوال متبرې ویزې د پی او آر کارتونه او د افغانستان د طبیعت کارتونه ای سی سی لري. د سفارت پر دوشنبې په خپل ایکس باندې په خوني ټویټر کې پیو پینک ویلي چې د دې لپاره چې په پاکستان کې افغان کډوال ونه نیول شي د ان او سی یا د اعتراض نه کولو په نوم سند ترتیا لري چې تر لاسه کول ډیر سخت دي. د سفارت همدارنګه ویلي چې د دغو نیونو په جریان کې اکثره ښځې او ماشومان له خپلو کورنیو سره جلا شوي او دوی د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې باد کې د میشت افغان کډوالو حقونه او امنیت تامین کړي. سفارت همدارنګه له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو غوښتي دي چې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د سیاستونو پر وړاندې اقدام وکړي. د راپور له مخې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشۍ زیاته شوې ده. د افغانستان د خبرلانو مرکز ویلي چې د رورو نورستان په مرکز پرون کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست سیمه ییزو چارواکو ته امر کړی چې د ژوندیو موجوداتو د عکسونو اخیستل او خپرول په رسمي ډول منع کړی دي. دا مرکز چې له افغانستان څخه بهر فعالیت کوي نن سه شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې دغه محدودیت د پراخېدو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکړی چې هغه به د رسنیو د کاري بهیر او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې منفي اغېز ولري. دا اعلامیه له مخې نورستان د افغانستان شپږم ولایت دی چې په تصویری رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو پر خپرېدو بندیز لګول کیږي. او رسغه باندې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې دیو جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شوی. چارواکو د خبره د ازادي اروپا مشهد څنګه ته د دوشنبه نه وخت تایید کړي. توماس فلرر په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت د دویم سکرټر په توګه دند تر سره کوله او په ډیپلوماټیک سیمه کې اوسېده چې کلک امنیتي نیول شوی وو. د پولیسو یو چارواکی پرون د ورځې نه وخت د ازادي رادیو مشهد څنګه ته ویل چې دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شوی چې هغه له دوه ورځې خپل دندې ته نه ورغله. پولیسو ویلي چې دغه جرمن ډیپلوماټ د مړی د دلی معاینات لپاره سفارت د هغه له کورنۍ سره په تماس کې دي. د راپور له مخې د ډیپلوماټ مخکې هم سکته کړې وه. تر اوسه پورې د جرمني د حکومت چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې تړاو اڅ نه دی ویلي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې د عمر په زیاتې د لوسره لکه څنګه چې لازمه وي زده کړې نشي کولای.
مطلب دی وغټ مینا خبرې نشي کولای. عمر چې هر څومره پر ډېرې دوسه ورسته تر هغه بیا څه نه زده کیږي. زما د خیال تر دې شو کلو چې عمر واوړي ورسته تر هغه بیا نو حفظه عمر نه چې باید څه زده کړو وکړي. بیا نو هغه د چې څه زده کړی دي پر هغه باید عمل وکړي.
ټول ځوانان بیا په دې نظر ندی.
تاسو مال نظر یو صحیح تحلیل نه ده، منطقي نه ده. نن سبا خلک په شپېته کلنۍ کې ماسترۍ او دکتورا وی اخلي. ډيري خلک د اوسم عمر ته نه ګوري، یوازې دا ده چې هغه انګیزه لري، راتلونکي ته یو هیله تامه لري. یوازې هغه مهم ټکی دا ده چې ته باید علاقه ولري.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو کړی.
Thank you.
قدر من اردن کو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته د نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې دي. هلکان هم شکایت کوي وایي چې د دوی لپاره هم د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. د مسلې له نورو ګڼو ستونزو سره سره یوه اندېښنه ده هم ځوانانو ته پیدا کړې چې دوی فکر کوي چې د عمر په تیریدلو سره بیا په سمه توګه زده کړې نشي کولی. د زده کړې په برخه کې ماهران هم په دې نظر دي چې زده کړه ځان ته ځانګړې دوره لري چې همدا له کوچنیوالي څخه تر ځوانۍ ښه وخت دی، خو که چیرې وګړي له زده کړې سره علاقه ولري په هر وخت کې کولی شي. د کندهار اوسیدونکي شفیقه له هغې ډلې ځوانانو څخه ده چې زده کړه د ځوانۍ تر دورې پورې محدود وي.
مطال دی و غټ مینا خبرې نشي کولای، عمر چې هر څومره پر ډېرې دوسې ورسته تر هغه بیا څه نه زده کیږي. نو اوس خو زموږ سن اوس هم د دې دی چې موږ باید حافظه قوي وي او باید یو څه زده کړو. زما د خیاله تر دې شکلو چې عمر واوړې ورسته تر هغه نور نو حافظه بیا کار پرېږدي، بیا نو حافظه دومره نه یي چې باید څه زده کړه وکړي، بیا نو هغه دی چې څه دې زده کړي دي پر هغه باید عمل وکړي او نور ته باید ور زده کړي.
داره تو آیا د تا لپاره د زده کړې وخت په څلیدو ساعتونو کې کوم وخت ډېر ښه وخت دی؟ مثلا سهار وخت، غرمه، ماخوستن، څه وخت؟
یو سهار وخت دی، یو ماخوستن نه وخت دی. سهار وخت چې یعنی تا هیڅ خبرې د ورځې په جریان کې نه یې اورېدلې، داسې کوم کار تا نه یې کړی نه، او یو جنجال یو خبره نه یې ستا په ذهن کې، ذهن دې مکمل آرام یې او داسې یې چې په ذهن کې د نورې خبرې نه راګرځي، هغه وخت ستا دپاره ډېر ښه یي چې باید ته ډېر څه زده کړې. او یو ماخوستن نه وخت دی، زه خو زیاتره وخت چې ما د پوهنتون دورانو ما به د شپې درس وایه، د ورځې ما دومره وخت نه پیدا کوي چې ما د درس ویلی وای. یو سهار وخت دی، یو ماخوستن نه وخت.
څه رقم کتابونه مطالعه سي د زده کړې لپاره؟ خپلې سویې ته په کتلو سره همداسې یو کتاب انتخاب سي، او که هر کتابي مقصد مطالعه سي له خپلو تجربو سره ته وایي.
اول خو نو د هر چا خپل ذوق چلا دی چې باید ته هر کتاب چې زړه وي هغه د مطالعه کې، او تر ټولو که چیرې غواړي چې ډېر معلومات ولري او د هغه څه د یو اغز وکړي تاریخ دې ډېر ووایي.
خپله کومه زمین ډېر مطالعه کوي؟
یو خو مو خپل درسونه دي، هغه خو بې له هغه مطالعه غواړي چې باید موږ خپل د ډاکټرۍ درسونه ووایو. بغیر له هغه څخه بیا زه ډېر داسې ناولونه او کیسې دا ډېرې اورم.
لولې کې اوري؟
اورم یې هم، او ولیم یې هم، ځکه زما یو دانه دلته ګروپ واټساپ کې د کتابتون په نامه سره، په هغه کې د تاریخ اړوند د ناولونه هر کتاب چې غواړې هر کتاب یې هغه ټوله درته پورته کوي، وایس سره پورته کوي چې که چیرې دې یو ناول ته زړه وشي مازې وایس دې پلی که بلای اوره خپلې اوره، او که چیرې غواړې چې یو کتاب دغسې ووایې تنهایي کې هغه هم یې درته هغه هم اورېدلی شي.
ته د ځوانانو په خبرو کې دا روښانه سوه چې دوی غواړي چې یو څه زده کړه، مګر یو ډول زړه یې ترې تورېږي، زړه یې نه کېږي چې لاړ شي راوایخلي یو څه ووایي، ګرچې نیت یې چې باید زده کړه وکړي. ولې له درس نه، له لوستلو نه، مطالعې نه زړه تورېږي؟ دا راته وایه، آیا کومه خپله همداسې سوي؟
او زیاتره وخت داسې کېږم، یو دا دی چې ذهن مې یو شی ونه مني، یعنی مطالعه ده باید نور یې ونه کړم، همدومره بس کفایت کوي. بعضې وخت داسې یې مطالعه کې داسې کوم څه درته راسي چې تا بیخي ډېر خسته کې، او ته به لا زړه دې نه غواړي چې بیې وایې، او ځینې وخت بیا دا رقم یې ستا ماحول د دې دپاره نه یي برابر چې ته باید نوره مطالعه وکړې. په داسې حالت کې زه وایم ښه به دا یې چې څوک باید د باندې وګرځېږي، دا شینګې او دې ځایو ته دې ولاړ شي، هلته ذهن دې بیخي ډېر ارامه کېږي، بیا نو کولی سي بیرته خپل د سر خپل مطالعه شروع کړي.
څومره مهمه ده چې مثلا ډوډۍ دې خوړلي، نس دې موړي، چای دې څښلی، ځای دې ارامي، لکه څنګه چې تاسو یاد کړله، پریشانی ونه لري، ټول فکر دې په کتاب کې، دا څومره مهمه ده؟
دا خو بیخي ډېر مهمه ده، ځکه چې که چیرې ته په لوږې سره درس ووایې نو هغه د حافظې ته نه ځي، هغه سپیږي نه ستا په ذهن کې، ستا په حافظه کې، ځکه چې هغه وخت ستا ټوله سوچ په نس کې یې، نو ته وږې یې، یا هم یو بل شي کې د فکر یې، یو جنجال یې، یو بله کیسه یې، یا غرمغال یې، ستا ذهن او فکر ټوله بلې خواته اوړي، و درس ته دی نه. نو که چیرې ته خپله اول خپل خوراک وکړې بیا یو داسې ځای ته ولاړ سې چې هغه ډېر خاموشه ځای او ښه په کراري سره کولی سې چې خپل درس ووایې او یو درس یا یو مطالعه چې ته وکړې او په څو ځلې تکرار کړې هغه بیا هېڅکله په اسانۍ سره د حافظې څخه نه وځي، د یاده دې نه وځي.
که دې ته راسو مثلا چارچاپېره خلک څومره رول لري په دې کې چې موږ یو څه ښه زده کړو، مثلا کورنۍ کې خور ورور مور پلار، د دوی رول څومره مهم ده چې آرامه فضا درته برابره کړي، ذهنیت دې ښه وساتي، په دې اړه خبرې وکړه.
اصلي مهم دغه کسان دي په کور کې. که چیرې ته غواړې د باندې مطالعه وکړې هغه بیا ډېر شي د باندې مطالعه د کور څخه. کور ته چې راسې هر انسان ځان ته مسؤلیت لري، بعض وخت کورنۍ ستا څخه ستا مسؤلیت غواړي، یعنی ته به خپل مسؤلیت خپل په کور کې اجرا کړې. که چیرې ښځینه یې، ښځینه خو حتما د افغانستان ښځې چې هر څومره د باندې ووځي هغه حتما د کور کار کوي، حتمن یې کوي. هیڅ یو داسې ښځه نشته چې هغه د باندې هم کار وکړي او په کور کې دې بیا نه کوي، که خسرګنۍ کې که په پلرګنۍ کې، هغه حتمن د کور کار کوي. نو هغه بیا په کور کې مطالعه نشي کولی، د هغه د پاره د باندې ځای بیا بهتره دی، ځکه الته بیا دا آرام وي، الته بیا دا درس ویلی سي، مطالعه کولی سي. او په کور کې که چیرې کورنۍ دې په دې پوه سي چې یعنی د دې عمر د زده کړې دی او دا به غواړي مطالعه وکړي، او موږ باید دې ته مزاحمت ونه کړو او پرېږدو خپله مطالعه دې وکړي، هر څومره چې غواړي زده کړې دې وکړي باید اجازت ورکړو. دغه اصلي د کورنۍ دغه مهم رول یې دغه دی چې باید یو خپل کور یو کس پرېږدي او مطالعه ته. ځینې کورنیان دي چې اجازت نه ورکوي، خو ځینې بیا اجازت ورکوي چې په کرار په آرام سره مطالعه وکړي. نو کورنۍ غړي ډېر رول لري په دې کې.
بله، تاسو له دې نه خبر وکړه چې د باندې له کوره بهر زده کړه دې وکړي، ځکه په کور کې مسؤلیتونه زیات وسي. مګر نن سبا چې انجونې او ښځې نسي کولی چې بیرون لاړې سي، بیرون ماحول نه په ګټې اخیستنې سره مطالعه وکړي، دلته د حل لاره څه وینې؟
نو اوس خو دغه رقم ماحول دی، ما درته وویل ماحول فرق کوي، د زده کړې دپاره د مطالعې دپاره ماحول فرق کوي. اوس موږ ماحول خو دې ته هېڅ برابر نه دی چې موږ د مطالعه وکړو.
لیمه هوتک هم ورته نظر لري. د اغلې لیمه په خبره د کوچنیوالي په وخت کې زده شوي مطالب د عمر تر اخره په ذهن کې تازه وي.
د درس ویلو تر ټولو ښه وخت د ماشومتوب له دورې نه له ماشومانو سره پیدا کېږي، چې دوی په ښه ډول سره کولی شي چې درس ووایي. هغه چې دوی کله مکتب کې وو، چې دوی کولی شي چې د زده مهارتونه زده کړي، کوم د خوښې وړ رشته چې کورنۍ غواړي چې هغه ته اولادونه کامیاب شي، په هغه وخت کې کولی شي چې دوی ښه زده کړي وکړي. کله چې سن لوړېږي، د انسان مصروفیتونه لا پسې ډېرېږي، د دوی ذهنونه مصروفه کېږي او دوی نشي کولی چې په اسانۍ سره هغه څه چې په وړکتوب کې په ښه ډول زده کولی شي په غټتوب کې زده. شخصا د تجربې له مخې به دا درکړم، کوم درسونه چې موږ په کوچنیوالي کې ویلي دي هغه ټول د ما په ذهن کې سواري، کوم چې په غټتوب کې اوس موږ ویلي دي هغه ډېر کم د ما په ذهن کې پاتې دي. د ژبې د مهارتونو به درته وایم، کومه ژبه چې باید انګلیسي یا هم نورې نړیوالې ژبې د مکتب په دوره کې زده کړي وای، چې په هغه وخت کې ښه درس ویل کېده، مسؤلیتونه کم وه، ذهنونه هغومره تیت او پراګندانه وه. ولې کله چې موږ ونه ویلې په هغه وخت کې، ولې کله چې مکتب نه فارغ شو چې پوهنتون سه وظیفه شوه، مصروفیت ورځ تر بلې لا پسې ډېرېده، و هم نه شو کولی چې په هغه ډول باندې چې په هغه وخت کې په مکتب کې وای، په کمه موده کې موږ دغه مهارتونه زده کړي وای. ولې اوس کلونه کلونه د دې لپاره کار کوو چې باید بهرنۍ ژبې زده کړو.
له کورنیو نه به د تاسو غوښتنه د یوې ځوانې په څوی ته خپل اولادونو ته په وخت کې د زده کړې وخت کې ډیره پاملرنه وکړي، هغه وخت کې چې دوی مغز اغز کولای شي، او څه کورنۍ ته څه ویل لري؟
کورنۍ ډیر عمده رول لري. که چیرې په هغه وخت کې کورنۍ خپل ماشومان تشویق کړي چې دوی درس ووایي، مهارتونه زده کړي، دا به ډېره ښه خبره وي. کومې کورنۍ چې د خپلو اولادونو لاس نه دی نیولی، یا هغه اولاد په خپل زور باندې پر خپلو مټو باندې درس ویلی ده، د هغوی ذکاوت نسبتا هغو کسانو ته کم ده چې هغه کورنۍ تشویق کړي دي، یا هم کورنۍ په هغه وخت کې فشار پرې راوړی ده چې دوی باید درس ووایي.
همدغه اوس تاسو په څه باندې مصروف یاستئ؟ د څه په زده کړه باندې مصروف یاستئ؟ او څه رقم غواړئ چې زده یې کړئ؟
د نظام له سقوط سره سم ما چې کله د انګلیسي کورس شروع کړ چې غوښتل مې انګلیسي زده کړم، په هغه وخت کې درې کتابه چې ما وویلې د طالبانو لخوا نه بندیز پرې ولګېده. سم هغه فیلډ ته چې موږ ولوېدو چې باید دغه کوم کتابونه چې نور له روښاني نه خلاصېږي هغوی سپیکنګ ته ځي، په هغه وخت کې یو شاګرد کولی شي چې محاوره وکړي. هغه وخت کې کورسونه بند شول، ولې بیا څو میاشتې چې بند ول ما بل کورس شروع کړ چې هغه کورس خلاص و هغوی ته اجازه ورکړل شوې وه. ولې سیستم د درس فرق کوم کتابونه چې ما ویلي وو هغه کتابونه په هغه کې نه تدریس کېدله. وروسته له یوې نیمې دوو میاشتو بیا هغه کورس هم بند شو، خو هغه منظم ټایم مونږ ته میلاو نه شو چې باید مونږ پکې درس صحیح ویلی وای. ولې اوس بیا هم د دې سره سره چې کورسونه باندې یا هم په افغانستان کې تر اوسه پورې ښه کچې ته نه ده رسېدلی چې ښځینه دې وکولی شي نورو ښځینه ته دې تدریس وکړي، ځکه چې اکثریت اوس کومې استادانه چې په کورسونو کې درس ورکوي هغه خپله نوې فارغانې دي، هغوی دومره زده کړې ده چې خپله ستونزه پرې حلولی شي، مګر د دې مهارت نه لري چې نورو ته درس ورکړي. په اوس خو زه په کور کې تعقیبوم او آنلاین کورس ما په کور کې نیولی ده. توکل په خدای چې دا دومره کال هم کوشش کړی ده، انشاءالله نو یو کال یو نیم کال نور هم کوشش وکړو زده کړو.
یو بل ځوان عاشق الله بیا وایي چې ځینې ځوانان له شل کلنۍ نه لوړ عمر یوازې کار او پیسو ګټلو ته بیلوي، ځکه په فکر نور د زده کړې وخت ورنه تیر دی، خو په اصل کې
دا سینه ده. زکړه په هر عمر کې حق ده چې باید سړی وکی پوها تر لاسه کی. زکړه هغه سره سي دی انسان د سترګو څخه د جهالت پردې پورته کوي. تر ټول عمر خو هغه د ځواني عمر ده چې هغه وخت کې وشي دا به بهترین وي، خبر وي کچیرته بیا هم خو هغه وخت مشکلات وي ستونزې وي رسیدل نه ونه شي. اکثریت موږ ځوانان ګورو چې کله په شپاړس ولس کالو کې وي دوی فکر کوي چې ولا دا وخت د زکړو د وینه دی او دا وخت د پیسو ګټلو دی یا د روزګار دی. خو زه فکر کوم چې د روزګار سربیره سربیره زده کړې هغه سیز دی چې د هر انسان یا د هر فرد لپاره مهم دی چې باید دا وشي. دا وخت نه غواړي تر 15 کالو سلويختو کالو هم سړی کولی شي چې د زده کړو د مسیر تای کی او وی وهي تر څو راتلونکي کې د کوم ستونزو سره پخوا مخ او هغه ستونزې ورته نوي. نو زده کړه په هر وخت کې فرض ده چې باید وشي. زده کړه ژوند سخت ده، زده کړه ژوند یو تور تم ده. نو زده کړه هغه څه ده چې د یو انسان په ژوند کې روښنايي راوړي، د یو انسان ژوند له ستونزو راوباسي، د حل لار ورته پیدا کوي. نو زما په ان افغان ځوانانو ته مې دا سپارښتنه ده چې دا مو وایي چې ستاسن لشلو پورته شو ته به زده کړه نه شي کړای، ستا به څه نه یادیږي که ته کوښښ وکړې هر څه کېږي. یعنی که یو څوک وغواړي ناممکن څیزونه ممکن کوي. نو په کار دا ده چې خپل اولادونه د زده کړو لپاره وهڅوي، هغو ته د زده کړې فرصت برابر کې او په هر وخت په هر شرایط کې چې زده کړو کې.
افغان لیکوال جان اغا چې خپل ډیر وخت د بیلابیلو مضامینو په مطالعه تیروي وایي چې قوي اراده د دې سبب کېږي چې د ژوند په هر پړاو کې زده کړه وشي.
که یو څوک غواړي په هره برخه کې زده کړې وکړي یا په مسلکي برخو کې وي، نو دوی کولی شي د عمر په هر حالت کې هغه څه چې دوی هدف ټاکلی وي او غواړي یو څه لاسته راوړي دوی کولی شي ترلاسه کړي، خو په شرط دی چې دوی قوي عزم او اراده ولري. ډېرې ځوانان په ټولنه کې شته دی، دوی په دې نظر دی چې ګواکې کوم وخت دوی د ځوانۍ وو یا د دوی مغز چې څه ډول جذب کولی شو دی یو څه په اصلاح یو څه په یاد کې پاتې کېدلی شو، نو وایي دا وخت تیر شوی دی. قسم حافظې په څو برخو ویشل شوي دي. د انسان مغز چې یو مثلا د یو څه کولی شي په لنډ وخت کې یو څه په اسانۍ باندې زده کړي، یو څه اوږدمهاله وي، یو څه بېخي تر عمري پورې وي. نو زما په نظر باندې که ځوانان وغواړي او قوي اراده ولري دوی د عمر په هره برخه کې کوي، که عمر کم یا زیات وي کولی شي چې خپل هغه مشخص هدف ترلاسه کړي. طبعا له طبي لحاظه دا مسله شته ده چې د انسان مغز تر یو وخته پورې قوي کار کولی شي، یعنی یو څه چې یو څوک وغواړي هغه په اسانۍ زده کولی شي. که سم د عمر په تېرېدو باندې دغه د حافظه یو څه کمزوري کېږي، خو بیا هم زما په نظر باندې چې قوي اراده او عزم ډېر مهم دی.
له خپلو تجربو توایا څنګه و دې زده کړې مرحله دی، په کوم وخت کې تاسو ښه اخس کولای شوي، هم یو څه زده کولای شوي؟
او کله چې موږ د خونځي په دوران کې و نو تبن په هغه وخت کې به زمونږ عمرونه 15 کلنۍ یا شاوخوا 10 کلنۍ دي، په البته په دغه مرحله کې و نو په هغه وخت کې زموږ مغز ډېر ښه احساس کولای شو، یو څه په یاد کې ډېر څه پاتې کېدلی شو، یا بچو شا کومه خبره وکړله هغه که د درس مربوط وه یا به نور مسایل وو نو هغه به زموږ په ذهن کې زر پاتې کېدل، یا به مو زر یو څه یادولی شو زده کولی به م شو. که د خونځي په دوران کې به و چې کله کله به موږ شارټ کټ اخیسته په د درس په جریان کې، نو بیا به چې موږ لازموینو وړاندې ماغه یو ځل تکرار کړي وو، یو ځل به مو کتلي وو، په ذهن کې به ماغه څه پاتې وو. وخت په تېرېدو چې پوهنتون ته بریالي شولو بیا یو څه دغه حافظه کمزورې شوه، البته چې عمر تېرېږي دغه مسله وي، ځکه انسان په خپل حالت باندې نه پاتې کېږي. خو زه بیا هم په دې ټینګار کوم چې یو څوک قوي اراده وازه مو لري او خپل هدف یې ټاکلی وي نو دی کولی شي چې هغه ترلاسه کړي.
بله، داسې راته ویلی سي چې د درس ویلو لپاره دغه 40 ساعتونو کې کوم وخت ډېر ښه ګټور ده؟ خپلو تجربو راته وایي، مثلا سهار وخت یو څوک راپورته سي، غرمې ټایم کې، ماخوستن، ناوخته چې ټول په خوب تللي ویده وي، څه وخت یو څوک باید د کتاب خپل راواخلي او څه زده کړي؟
خو وختونه چې د مطالعې لپاره دي، هغه دغه دي چې سهار وختي کې سړی لمونځ وکړي، تلاوت وکړي، بیا بهر ته که داسې یو شنه فضا وي، پټي وي، یا مثلا کروندې وي، یا نور داسې یو ځای وي چې د مطالعې لپاره مناسب وي، هلته که دی قدم وهي یا مس د کېناستو کوم ځای وي، دا هم ښه خبره ده. سهار وختي کې سړی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي او کتاب ولولي او هغه څه په ذهن کې زر پاتې کېږي. په خوا کې د شپې لخوا مطالعه ډېره مهمه ده، په شرط دی چې غذای ارام وي او لږ هغه کس چې غواړي مطالعه وکړي کتاب ولولي دی باید له فزیکي لحاظ هم ارام وسي، نه دا چې دی ټوله ورځ ګرځېدلی وي او وجود درد کوي یا نه ارام وي، نو دی به نشي کولی که کتاب د شپې ناست وي نو ذهن به یې ګډوډ وي. او ورسره خوا کې قسم د ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی، ډېر کم داسې کسان به وي چې هغې سره به ټلیفون نه وي، البته یا به کمپیوټر ونه لري یا به نور سمارټ فون ونه لري. نو مهمه خبره پکې بله دغه ده چې که دوی غواړي مطالعه وکړي، دغه وسایل چې تلیفون دی، کمپیوټر دی، راډیو ده، نور شیان، دا باید یو طرف ته کیږدي، بیخي آف کی، بندې کی. دغه د مطالعې لپاره زما په نظر باندې مهم نور شرایط هم شته خو مشخص هم دغه دي.
بله، داسې راته ویلی سي چې مثلا څه ډول مضامین ډېر مهم دي؟ ځینې کسان خپل وخت هم ضایع کوي، مثلا سهار هم وخته راپورته کیږي، بیګاهي لوست کوي، مطالعه کوي، مګر داسې څه نه چې هغه دته ګټور وي. څه رقم مضامین مهم دي چې سړی ولولي؟
هر ځوان مسلک ته په کتو باندې لازمه ده چې یو سړی د ژورنالیزم البته پوهنځي کې وي، دی باید نه دي اړوند کتابونه ولولي، سره خوا کې د نور داسې خلاصه یا عامه مطالعه هم باید دی ولري. که یو نفر وي هغه د طب په پوهنځي کې وي، نو هغه مجبور دی چې د طب اړوند کتابونه ولولي. یعنی زما هدف دغه دی چې که یو څوک غواړي هغه د خپل مسلک اړوند کتابونه که ولولي، دا ورته ډېر ګټور کېدلی شي. یو سړی مثلا د ښوونځي په دوران کې غواړي چې دی په راتلونکي کې انجینیر شي یا مثلا ډاکټر شي، نو دته لازمه ده چې د ښوونځي د کتابونو له لوست سره سره دی باید په نورو برخو کې هم مطالعه ولري چې د طب اړوند مربوط کېږي. نو زما په نظر کې د مسلک اړوند کتابونه ولوستل شي یا مطالعه شي، دا به ډېر ښه وي. یو خو به په هغه خپل مسلک کې ډېر څه نه وي ترلاسه کړي، او بل مسله به پکې دا وي چې وخت هم ترې څوک د مسلک اړوند پوښتنه کوي یا مسایل راپورته کېږي، نو دی به یې په زغرده ځواب ورکولی شي.
میروای زازای بیا په خپل خبرو کې دغه کسانو قوي اراده ته د زدکړې په برخه کې اشاره کوي چې لشپېته کلنۍ نه هم په لوړ عمر کې لوړې زدکړې کوي.
فاصل کې کدی هغه ته سړی وګوري د عمر له لحاظ چې په کوم عمر کې سړی یو څه زده کولای شي، او بیا د عمر یو لیوي مودې وروسته به نشي زده کولای، دا زما له نظره فکر کوم یو صحیح تحلیل نه دی، منطقي نه ده. ځکه هغه اړخ ته که وګورو، ډېری خلک وایي چې ماشومان د 15 کلنۍ تر 10 کلنۍ شاوخوا ډېر ښه د اخس حافظه لري، په دې وخت کې ډېر ښه اخس کوي د ژبو، د مطالبو، د درسونو، د نورو کیسو. بیا له هغې وروسته هغه څه چې په دې موده کې زده کولی شي وروسته یې نشي کولی. خو په ټوله کې نن سبا خلک په 60 کلنۍ کې ماسټری او دکتوراوې اخلي، دا یوازې دې پورې اړه لري چې هغه انګیزه څنګه په انسان کې مري، په څه دلیل باندې مري، انګیزه ولې له منځه ځي، او څنګه بیا انګیزه رامنځته کی، راژوندۍ کی. نو زه فکر نه کوم چې د 15 کلنۍ نه وروسته انسان ونشي کولی چې درس ووایي یا زده کړو ته دوام ورکړي یا یو څه زده کړي. ډېری خلک د اوسم عمر ته نه ګوري،
یوازې دا ده چې هغه انګیزه لري، راتلونکي ته یوه هیله تمه لري، نو هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکوي په هر حالت کې. وایي یوازې هغه مهم ټکی دا ده چې ته باید علاقه ولرې.
څنګه کېدلی شي چې مثلا زده کړې ته علاقه په هر وخت کې پیدا شي، انګیزه ژوندۍ وساتل شي، او په ژوند کې ستونزې چې راځي، ناخوالې چې راځي، څنګه ځوانان له دې سره مبارزه وکړي؟ او هغه څه چې ډېر زیات مهم دي چې همدا زده کړه ده، دوی له دې مسیر څخه ګوښه نه شي، څه کول پکار دي؟
اول خو د انسان د ژوند ټول اړخونه فرصتونو پورې تړلي دي. که چیرې انسان فرصتونه ترلاسه کوي او د دې فرصت لري چې زده کړې وکړي، یوه لاره تعقیب کړي، نو باید یې وکړي. کنی لري بیا باید هغه د خپل د ژوند لومړیتوبونه سره وویشي، ځان ته د ژوند یو مهالویش جوړ کړي چې څه ته په څه وخت کې ورسیږي. بیا په ډېرې اسانۍ سره کولی شي چې هم زده کړې ته ورسیږي او هم د ژوند نورو ستونزو سره مبارزه وکړي.
تاسو یو ښه خبرې ته اشاره وکړه، هغه د ژوند اولویتونه ډلبندي ده، یا اسې په حساب جوړولې دي کنه چې لومړی به څه کار کومه، کوم کارونه ډېر زیات مهم دي چې د ژوند په لومړیتوب کې راځي، هغه که د تاسو شخصي ژوند ته راسو، مثلا د تاسو لپاره په ژوند کې لومړیتوب څه لري، او څنګه ځان دغه لومړیتوب سره برابروي، څنګه په ځان منئ چې دا باید ټول کارونه دستبندی کم، دا باید تقسیم کم، دا باید اولویت ورکم، دوام دریم څلورم، خپل تجربه راتوي، دا څنګه تاسو تنظیموي؟
لکه څنګه چې د دنیا ټول پرمختګ زده کړو او ټیکنالوژي پورې تړلې، دا د هر انسان هغه پورې توپیر لري، د هر انسان ژوند شرایط پورې. زه لومړیتوب تر ډیره مطالعه تا او زده کړو تا او یو هنر دی اوس زده کول تور کومه، هغه وروسته په ټول ورځې په اوږدو کې خپل ورزش ته وخت ورکوم، د باندې او ساعت قدم وهلو او تفریح ته وخت ورکوم. خو لومړیتوب ماته هغه څه لري چې هغه زما ژوند د هوساینې اړخ ته بیایي او د هوساینې سبب ګرځي. د هغه زحمت پر بنسټ باندې زه کولی شم چې بیا یو څو سبا آرام ژوند ولرم، هغه څه زما لومړیتوب دی.
هغه کسانو ته به تاسو خپل تجربو نه څه وایي چې دوی مثلا عمر بهانه کوي چې مثلا اوس هغه وخت تیر ده، نور زما ذهن اغز نه کوي، نور زه څه نسم زده کولی، دوی ته به تاسو څه ویل ولرې؟
فکر کوم دوی باید دې ته فکر وکړي چې لومړی دا چې په کوم حالت کې دي، او بیا څه چې دوی فرصت لري او دا ځان ته بانه کوي چې زه اخذ نشم کولای، دا ځکه باید له منځه یوسي چې که دوی فرصت د زده کړو ولري او یو څه زده کولی شي، دوی باید په دې باور واوسي چې که نن دا په دې سختو کې دی، نو ممکن سبا بل سبا دوه کاله بعد له دې ستړو له دې سختو ووځي، ځکه هغه څه چې دی زده کوي بیا دایمي ثبات او آرامش ته رسوي.
تاسو داسې راته ویلی سئ چې مثلا خپله دغه اووسم چې مثلا تاسو په یو بل ملک یاستئ او یو سفر ته په تمه یاستئ چې باید لاړ سئ، همدا اوس هم تاسو زده کړې کوئ، غواړئ یو څه مطالعه کوئ، یو څه ولولئ؟
ډېره ښه خبره مو وکړه. دا یوه ورځ ما له دوستانو سره یاده کړله، دلته دغه د ماسټرۍ کوم حد کې چې ما غوښتل البته ویکم، د ماسټرۍ لپاره یو څه ډېرو پیسو ته اړتیا وه، خو له بعده مغه ما ونه شو کړلی. که هغه پیسې ما لرلای، هغه امکانات ما لرلای، ما ماسټری دلته کوله، خو دا سفر دلته پاتې نه رسیږي. هر کله چې خپل هدف مقصد ته ورسیږم غلطه هم کوم.
یعنی دا خره چې د ژوند په هر پړاو کې یو څوک تسلیم نشي ستونزو ته، تاسو غواړئ همدا وایي ځوانانو ته؟
بله بله، هر حالت کې باید یو څه تیار اوسه.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چې یاست الله مومال او ملګری.
په افغاني لباس کې مسلک ګل راځي، افغانی لباس کی مسلک گل راضی، افغانی لباس کی مسلک گل راضی، بلی دیم زول سارا پگلا دے کابل راضی، بلی دیم زول سارا پگلا دے کابل راضی، جلی خا
خبر نه کاولی جلی خبر نه کاولی مورته تیرو کړ د سپین خلیص والونا مورته تیرو کړ د سپین خلیص والونا بل دې مزول سره پهل تک بل راځي بل دې مزول سره پهل تک بل راځي افغانی لباس کی مسلک گل رازی افغانی لباس کی مسلک گل رازی کل دیم جول سارا پیغل دکھا بل رازی کل دیم جول سارا پیغل دکھا بل رازی زرغونه کمیس میرمانه زرغونه کمیس میرمانه اور پلمن کی گرزوی پود سوما اور پلمن کی گرزوی پود سوما کول دیم زول سارا پیغلا دکا بل رازی کول دیم زول سارا پیغلا دکا بل رازی